دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت راز او د 2014 میلادي کال د مارچ لسم نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مکتنه هم کړې ده او د روان خبرونې په پای کې ځانګړي یونس پروګرام مشالونه اوریدل هم هیروي خو تر هڅه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی را خلاصولو د اصلي عمل معلومولو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړولو حکم کړی دی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجی شاجکل اپریدی داوا کړی چې په هغه هیواد کې پښتانه تر ټولو زیات اکثریتي قوم دی او د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویل دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د پنجاب صوبې د پخواني گورنر د زوی را خلاصولو د اصلي عمل معلومولو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړولو حکم کړی دی د پاکستان د کورنی چارو وزارت تیر ورځ په خبر سوي خبر پاڼه کې د چودري نثار علي خان لخلي ویلي د دې خبرې پلټنې دی وسی چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولی دا خبر ورکړ چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو لاري را خلاص کړل سو خو د په وینا اصل خبره د دې برعکس او قام ته باید حقیقت وویل سي د خبر پاڼې لمخ تحقیقاتي کمیټي به په دوه ورځو کې خپل راپور د کورنی چار وزارت وړاندې کوي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر شاوخوا 15 کال وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا له لاهور وتښتول سو نوموړی د سې شنبه په ورځ د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې په خوشسوي حالت کې راڅرګند سو او پرون په لاهور کې خپل کورنۍ ته ورسول سو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجی شاجګل اپریدی داوا کړی چې په غیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي نو مرته ورځ مشال رادیو ته ویل د اټکل کړی چې واز په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسې ځکه چې د عملیات له کبله واز له شمالي وزیرستان شاوخوا 13 لک کسان په پښتونخوا او افغانستان کې راجستر شول د ول د خپل داوی ثابتولو لپاره پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې سرشمیرني یا مردم شماري په فارم کې ځان د پښتون په توګه راجستر کړي
پنجابیانو سره کیان یو ندی ځکه چې پښتنو په نوټس کې دا خبره راواله کله فارم دا کوي پښتون په کې ولي کوي چې پښتون ولي کوي زما اندازې مطابق پښتون آبادی په لحاظ را په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی نو موږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت
په پاکستان کې په ورستي ځل په 1998 کال کې سرشمیرنه سوې چې پکې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب او د قبایلو آبادی شاوخوا 4 میلیونه شول سوې خو اوس ځینې قبایلي استازي اټکل کوي چې آبادی شاوخوا 15 میلیونه ده د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای په د تخیل کې د ګرځبندیز یا کرفیو لوجې د سرسو زکونکو درایستلو انتظامات کوي پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدین مشال رډي تویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغز د کونکو راوتلو تلار جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي نو مړي زیاته کړه په دې لړ کې نن د سیمه د تعلیم څانګې مشر ته هدایت کړي چې ځان ورورسوي او د زکونکو لیست جوړ کړي کامران اپریدی وویل له پوه سره هم په دې اړه خبرې کړي چې زکونکو ته په کرفیو کې نرمي وکړي او چې دا ډول دوی بنو ته ځان ورسوي دوی ورځې وړاندې په د تخیل کې د لسم ټولګي زده کوونکو د پوز او انتظامیه څخه غوښتنه کړې وه چې دوی ته لار ورکړل سي تر څو په امتحان کې برخه واخلي د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول د دوغ پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر منپریت ووهرا وویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژه په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي چې موږ په خدمت توګه او لند محل کې دغه پروژه عملی کړای شو.
په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې عملي سي چې په تیرو کلونو کې هلته لږ کارونه شوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی. خبرونه لمشال رادیو خبري د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویل دي. د انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت څرګندولو په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البروز د غرونو لسرونو دوه توغندي وتوغولي. توغندوی د 1400 کیلومتره واټن په پرې کولو سره د هیواد په سویل ختیځ ساحل کې خپل هدف پنه شکړ. د تیر ورځې ازموینې د انقلابي ځواک تر هغه بیان وروسته سوي چې ویلي وه دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بلستیک توغندوی ازموینې کړي دي. بلخ امریکایي چارواکي وایي دوی د دغو توغندیو په ازموینه خبر او خپل او همداراز د ملګرو ملتونو لوري پر مناسب ځواب غور کوي. واشنگتن وایي دغه ډول ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو سرغړونه کولای سي. امریکایي عراقي چارواکي وایي تیره میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د یو چاپې پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاري نومیږي چې د صدام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی. نوموړی هلته هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو متخصص و. چارواکي زیاتوي 50 کلن الافاري د داعش لخوا د کیمیاوي وسلو د پراخولو د هڅو مشري کوله. باور کیږي چې داعش د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې د جګړو پر مهال په بیلابیل وختونو کې دوري ګیس کارولې وي. او تاکه سوي د افغانستان او هانګکانګ ملي لوبډلې نن په نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې سره مخامخ سي. دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سې شنبه پر ورځ د سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. هانګکانګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شل اورونو په دې نړیوال جام کې تیر ورځ بنگلاديش هالینډ ته او عمان بیا آیرلینډ ته ماتې ورکړه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجی شاجګول اپریدی وایي پښتانه په پاکستان کې د نور قانونو پر تلا په اکثریت کې دي.
کله فارم د کوي پښتون په چولي کې چې پښتون ولي کې زما اندازې مطابق پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی.
د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې په لسګونه طالبان وژل شوی دي. د املا محمد رسول ډلې ویاند د جګړې حال بیانوي.
تقریبا 15 شاوخوا خلک یادی شدی مړی دي. نو وطن تقریبا د غشل تو دي شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان مرم درو.
د افغانستان په ننګرهار کې ولس له حکومت غوښتنه کړې چې د هوایي ډزو مخنیوي دی وکړي.
زه د خور یو مور په صفت ځوانانو ته او ټولو ورونو ته سوال کوم پښتنې زولې ورته غواړم چې د غړز نور په داس خوشحالي کې مکه.
دروانی خبرونی په پا پای کې دادم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړي یونس پروګرام هم درته ورو چې دا ځل د شاعر او ادیب فضل رحیم ساقی په اړه دی.
دومره مقدار کې او معیاري شاعری به خدای خیر مزه ده چې د بل شاعر دی دومره معیاري شاعری چې د رحیم ساقی څخه.
پروان خبرونه کې مو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کړې ده. لمشال رادیو سروس زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تشپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د پنجاب صوبې د پخواني گورنر د زوی راخلاصولو د اصلي لامل معلومولو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی دی. دا پاکستان کورنی چارو وزارت تیر ورځ په خبر سوي خبر پانه کې د چودري نثار علي خان لخوا ویلي د دې خبرې پلټنې دی چې بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبر ورکړ چې شباز تاثیر د ځواکونو د عملیاتو لاري راخلاص کړل سو. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت رابع اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابع په دې اړه نور تفصیل بیان کړي.
احمد شاه د پاکستان داخله وزیر چودری نثار علي خان د پنجاب صوبې بخواني گورنر سلمان تاثیر د زوی شباز تاثیر د خلاصولو په اړه د ناسم معلوماتو نوټس اخستې دي او د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم ورکړ دی. په دې تحقیقاتي کمیټې کې به دوه غړي شامل وي او دوی به د تحقیقات کوي. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل رپورټ داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان داخله وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې داخله وزیر ویلي چې دې خبرې تحقیقاتي وکړي شي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړو چې شهباز تاثیر د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شو. د په وینا اصل خبر دی برک سے بای چھ من کوم تا کوم خطر شا ویلو عدد جوڑ کو ہمشا کوٹ سره نسی د کچھ لاکھ سے مید السلیم ہوٹل مالک د پاکستان مطبوعات تو ویلی و چھ شہباز تاثیر دی ہوٹل دی ہوٹل ترا غلی و او د ٹیلی فون غختنی تر کول چھ لاہور تا ٹیلی فون کوي خود د ہولی لو جی ور نکڑ او اغه د بہر نکور تے بیا ٹیلی فون کڑے و تر اوس پورے د شہباز تاثیر د اخلاص دو وساحت مخت نه دی راغلی چې نو موري څنګه خلاص شو خو بل خدای خبرونه را روان و چې نو موري د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شوی و
ډیر مننه رابیز مر سره د تازه معلومات شریکولو شو راز ولري
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دونی میں بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم سلو رو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا ات منٹ دا پاسا سلو رو بجو
از مشغل مشال راڈیو سخا آوری د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجی شاجی ګل افریدی وایي پښتانه په پاکستان کې په اکثریت کې دي. دغه په خبره کې پراتلونکو سرشمیرنه یا مردمشماري کې د پاکستان پښتانه په فارمونو کې د قام په خانه کې پښتون ولي کې نو دا خبره به ثابت شي. دی وایي اوس قبایلی سیمه ته د هغوی د آبادی پرتله کمی پیسې ورکول کیږي. په امیر ساحل له حاجی شاجی ګل افریدی سره مرکه کړې او لاغه پښتلې پاکستانی حکومت خود د نامنیو لکبل سرش کال کې دونکو سرشمیرنه ځندولې ده. که صورتحال داوي نو آیا په قبایلی سیمو کې به سرشمیرنه وسی او که څنګه؟ شاجګول افریدی په جواب کې وایي
مردم شماری زمون قبایلو لپاره ډېره ضروری خبره ده چې مردم شماری کیږي او خپل ځکه چې په دغه ځړه مردم شماری کې زمونږ آبادی 4 میلیون نه کم ده. اوس نارت وزیرستان والا چې خلک ډی پی شو نو پته ولګېده چې 10 لک خلکو نه به خو صرف رجستریشن وشو. درې تحصیلونه پاتې شوال او رزمک او کابل خیل او درې لک خلک افغانستان ته تللو نو هغه حساب باندې چې یو کومې اسمبلی ممبر د نارت وزیرستان نو آبادی 16-17 لک چې 15 لک هم واچوي زمونږ آبادی پر یو قومې اسمبلی سیر باندې 15 لک نه بادي جاتا نو مطلب دا چې موږ 15 میلیون نه زیات شو.
اپریدې صاحب د غټکل چې تاسو وس وکړ د قبایلو د آبادی په اړه دا خو تاسو ډیره لوی آبادی خې د قبایلو او تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د ګټو ګټو شورا دا چې هغه د وسایلو د تقسیم په اړه باندې پریکړه کوي او د آبادی او د رقبې په حساب باندې هغه فارموله د داغه مطابق وسایل ورکوي او پیسې ورکوي پر مختیایي پروژې جوړې په مختلفو سیمو کې. نو د ګټو ګټو شورا چې په پاکستان کې د دې 13 غونډه شوی و او یا هم راتلون کې د مارچ پر 15 چې کیږي هغه ته مخبره رسولې ده له وزیر اعظم سره مخبرې کړې دي کنه د خیبر پښتونخوا گورنر ته دا هر څه معلوم دی او هغه به وکی
ما پرایم منسټر ته اپروچ کړی و گورنر پکې زمونږ د فاټا نمائندګي کې خو گورنر سرکاري نوکر دی مور ته ویلو و چې پبلک ریپرزنټیټیو پکې پکار دی لکه څنګه د سلور سبو د دوه جنو ته وسی په 25 مارچ باندې بیا یې نو زما کوشش دا دی چې اوله ای ډی پی زو پښیو ای ډی پی نه پاز د مردم شماري وشي چې د مونږ په NFC اوارډ کې کم حق رسیږي چې پوره حق راته ملو شي او ورسره ورسره شي مونږ کم نور حقونه دي هغه ټول د پاپولیشن وایز د رګبي په حساب باندې د NFC اوارډ تقسیم شوی نو په هغه کې چې ما کوم کلکولیشن کړی دی او کم د نارت وزیرستان د ایډی پیز نه ماته پته لګېدلې مونږ موجوده مونږ له ډیولپمنټ له 18 روپۍ راکوي دا مونږ 150-200 ارب ته رسي.
ښه پریدی صاحب یو خو اندازه ده کنه چې د قبایلي سیمو آبادی زیاته شوې د هغو سیمو د پارلماني استازي په توګه به تاسو په سرشمیرنه کې یا مردم شماره کې د خلکو ګډون څنګه باوري کوي؟
د مردم شماره په اړه پښتنو وروڼو ته دا وایم چې په کوم ځای کې مې ان شاء الله تعالی زه به تاسو لپاره یو خپل پلانینګ میکړی دی چې زه به یو په ټولو علاقو کې اویرنس راوالم خلکو کې چې کله فارم ډکوي چې هغه پښتنو لیکي زما په سوچ باندې مونږ پښتانه په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره
په اول نمبر الحاج شاجګول افریدی صاحب په 1990 زیږیز کال کې چې سرشمیرنه شوی و نو په هغه کې ویل شوی ول چې په پاکستان کې پنجابیان په اکثریت کې دي. تاسو اوس دا داوه وکړه چې پښتانه تر ټولو زیات دي څنګه ثابتوي؟
پنجابیان او سرکیان یو نه دي هغه اتومره فرق لکه په هزاره او پښتون کې فرق دی. تاسو پروګرام د پښتو نه ځکه چې پښتانه په نوټس کې دا خبره راوړل چې تاسو کله فارم د کوي پښتون په کې ولیکي چې پښتون ولیکي زما اندازې مطابق په دې ټیم باندې پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. نو زموږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت
د پاکستان په پا قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجی شاجګل افریدی و چې په پا پاکستان کې د پښتنو د آبادی په اړه زموږ د همکار پامیر ساحل پرتن ځواب ولی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او مشر صوبای وزیر عنایت الله په پېښور کې د یو ارب 2 کروڑ روپۍ په لګښت د جمرود روډ پراخولو پروژه پرانستله. په دې اړتیا ورځ د جوړ شوي غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک دا اعلان هم وکړی چې د پېښور ټرافیکي ستونزې هوارولو لپاره له سیاسي پرمختیايي بانک سره د 13 ارب روپیو د یوې منصوبې لپاره د پور اخیستنې تړون لاسلیک کړی دی. د دغه پروژې له مخې په پېښور کې د څمکنو تر کارخانو پر 100 جدید بسونه چلول کیږي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوس په راپور کې واوري.
سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د جمرود روډ د پراخه کولو د اهمیت په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
5 کیلومتره روډ دی، امن چوک نه دغه ځای نه شروع کیږي او دا به د حیات آباد او جمرود روډ جمروډ پورې د چکم کارخانو دی هغه پورې ودا مونږ د وایډ نن کو یو لین به کېبل اډ کو. دا ډېر زیات اهم روډ په دې لحاظ سره چې د افغانستان تم ګاډي دي موټروې نه والا حیات آباد پورې د جمرود پورې د افغانستان پورې دا مین آرټری ده چې په دې باندې مونږه په خور کې یو بل سره کنکریږي. صدر ته په دې باندې خلک راځي، یونیورسټو ته په دې خلک راځي، خار ته او دفتر ته خلک په دې باندې ځي. انتهایی اهم روډ دی، دا مینټین ساتل کولا وهل د حکومت لپاره ډېر اهم خبره ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود روډ د پراخه کولو په اړه دستورې ته په خپل وینا کې د صوبې د سر ښار پېښور د ښکلا د منصوبو ذکر وکړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د پېښور ماس ترانزیت په نوم د بسونو د منصوبې لپاره هم ټولی تیاری مکمل کړې شوې دي.
100 ایئر کنډیشن بسز اس روډ پر چلےږي.
په دې سړک به 100 ایئر کنډیشن بسونه چلےږي. د آسیایی ترقیاتی بینک نه د ماس ترانزیت د منصوبې لپاره د 13 ارب روپو د قرضې منظوري اغستل شوې ده او د دغې منصوبې ټینډر هم کیدون کی دی او د نومبر دسمبر پوری به د سوکنونه تر کارخانو پوری د ماس ترانزیت بسونه چلیدل پیل شي.
کارخانو مارکیټ تک شروع ہو جائے گا.
چارواکی وای د جمرود روډ د پراخه کولو په منصوبه به 1 ارب 2 کروڑ او 45 لک روپی لګخ راځي او د منصوبه به په 15 میاشتو کې سرته رسی او د پوز تعمیراتی کمپنی اف ڈبلیو او ته د دې منصوبه ټیکا ورکړي شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس زو کراچی ته. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شزي وایي چې لښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي لپاره پیاوړی قانون جوړ کړل شي. دا غوښتنې تیر ورځ د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په کراچي کې د مدني ټولنو او د شوزو د غورزنګ لخوا په یو غونډه کې وسوه. پر دې موقع پر شوز د زور زیاتی دوه رښتونی پیښې هم د ډرامې په شکل کې وړاندې کړل شوې. نور حال مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د ستوري ته د خبرو پر مهال د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو کارپوه تایر عبدالله ویل که څه هم د ښځو لپاره په نوم قانون جوړ شي ولې هغه عملي کیږي نه. دا وایي چې په ښځو د تیزاب چولو پر ضد کوم قانون په کال 2011 کې جوړ کړی شوی و. دا ډېر کمزورې دی، باید پیاوړی شي. خو د کوم څه لپاره چې قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی باید هغې لپاره زر تر زره قانون جوړ شي.
اس کو بنانے کی ضرورت ہے.
خیر عبداللہ ویل جی تردید مدرے صبح خزو دقن لپارا قانون نہ خو جوڑ کڑی ولیو کے ہم داندی ویلے شوی چپ خزو زور جاتے کول جرم دے دے سر سر دا وختنے ہم اکلا چی خیبر پختونخوا او دا وفاق لاندی سیمو کی دے ہم باید دا خزو دا حقون لپارا قانون جوڑ کڑی شی. دستوری تا خبرو کی دا کراچے وار اگینسٹ ریپ نم تنظیم چلاون کے شائستے ویل چی وڑو کوالی کی آغا پخپل دا دے زیاتی سرا مخشوی وا خو باید دا سی سوک کا دا زور زیاتی سرا چرتا ہم مخشی نو چی غلی پاتی نشی.
بہت سارے ایسے
فورسز ہیں دا خزو پر عزت کارونا کی او دا دی چکم صلاحیت او جذبہ دا آغا اڑان دتلو تا نہ پریک دی. قانون جوڑ شی خلا پیاوڑے او مکمل قانون تر اوسه نه دی جوړ شوی. بل دا چې د یو قانون خلکو ته رسول لپاره که بجټ نوی خاص کړی شوی نو څنګه به ولسته رسیږي؟ باید د ټی وی د لارې خلکو ته دغه قانون ورسول شي. د دستوري په اخره کې د خزو سره شوی دوه ریښتونې پیښې د ډرامې په شکل کې وړاندې کړې شوې او ویلی شو چې ښځې عزت نه بلکې انسانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون بے شک چون
دیر سخت را گانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. یاوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې د طالبانو خپلمنځي جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې دا جګړه د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه شاوخوا اتیا طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر یې ټپیان سوي دي. نور حال د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د هرات شینډنډ ولسوالۍ په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
نیروهای
ملا محمد رسول او ملا منصور د وسوالو ترمن جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چیرته دا جګړه داسې پراخ شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي پرته له شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لوري ډزې کړي دي، خو بریج جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې شکیل نه دي. تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور یې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ته راکړل شوي د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا پنځه تر شاوخوا خلک یادې شو دي مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل تر شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلعه او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوې میاشتې مخکې هم په شینډنډ کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیرې کو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زموږ په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زمرشغ لا مشال رادیو څخوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا ابټا کې تر دې دمه کوم بدلون نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورسپانه د ابټا په تړون کې د بدلون خبره کوي چې لمخې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ټیکس نه وضع کیږي. یاد ورسپانه دا خبره د پاکستان د سوداګرۍ د وفاقي وزیر خورم دستګیر په حواله کړې ده. په دې اړه نور حال د قسم سولمل په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د ابټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ لزې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي. د یوې تر شپږو ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. ابټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکو مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي. ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپل ګټې څه ډول خوندې کړي، هم د پښتنې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکی څخه وکړه. نوموړي په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په فران نظر ورته ونه کتلې. بازی تړون کې ځینې ګټیاوي وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د پاکستان کرکټ بورډ وای په هند کې د شل اوریزو لوبو د نړیوال کپ سیالیو لپاره د پاکستان کرکټ لوبډلې تاګ د امنیتي لاملونو له کبله ځنډېدلې دي. په دې لړ کې پاکستان د امنیت د جاج اخیستلو لپاره یو کاري ډله هم هند ته لېږلې ده، بلخوا هندي چارواکو پاکستان ته د امنیت ټینګ ساتلو باور ورکړی دی. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اویل
زموږ د سیکورټي ډلې چې د هند نه کوم سیکورټي رپورټ را لېږلې دي، نو د هغې جاج اغستی شوی دی او په هغې داخله وزارت سره غونډې روانې دي. د سیکورټي صورتحال په اړه د هند حکومت موږ ته د سیکورټي په هکله د معمول باور راکړی دی، خو د پاکستان کرکټ بورډ لخوا کوم تحفظات په ګوته کړی شوي وو نو هغه تحفظات نه دي لرکړی شوي.
د راپورونو تر مخه چې د پاکستان سیکورټي ډلې ویلي دي چې د هند رمشاله سیمه پولیس او انتظامیه د سکیورټي باور ورکړي، خو د سم مشکل په صورت کې انتظامیه سره د فوري کاروایي لپاره زیات سہولیات نشته. د کرکټ د چارو کارپوه اجاز احمد وایي چې د پاکستان تحفظات په سم دي، ځکه چې سمو د مخکې د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان د دوړو ملکونو ترمنځ د کرکټ د میچونو په اړه یو غونډه لټللې وو، نو هلته په هغه دفتر بریج شوی وو.
زه دا وایم چې دا نه د انډیا نقصان دی او نه د پاکستان نقصان دی، بلکې دا د دې ټیم نقصان دی او د دې پلیرانو
نقصان دی
د ذکر ده د نهه د ورسې راسي د هند ناګپور ښار کې د کرکټ د شلوریز کپ میچونه شروع شوي دي په ډومبې لوبه کې افغانستان د سکاټلند نه او زیمبابوې د هانګ کانګ نه میچ ګټلې دي د شلوریز نړیوال کپ د مقابلې به د روانې میاشتې 3 اپریل پورې جاري وي
دا مشال ریډیو ده
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنمی بجې سوې او تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډ سپور لور راګرځوم د پاکستان د کورنی شار وفاقي وزیر د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی رخلاصولو د اصلي عمل معلومولو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی دی د پاکستان د کورنی شار وزارت تیر ورځ په خبر سوي خبر پانه کې د چودري انصار علي خان لخلي ویلي د دې خبرې پلټنې دی چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي د خبر ورکړ چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو لاله رخلاص کړو خود د پوینا اصل خبره د دې برعکس او قامت باید حقیقت وویل شي د پاکستان په کامیاب اسمبلی د خبر ایجنسی استازي حاجی شجګول افریدی دا کړی چې په واد کې پښتانه په اکثریت کې دي نو مرتي ورځ مشال لري ټول د اټکل کړی چې واز په قبالي او مقبالي سمو کې شاوخوا 15 ملیون پښتانه اوسي ځکه چې د عملیات له کبله واز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15 لک په پښتونخوا او افغانستان کې رېجستره شول د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په د تخیل کې د ګرزبندیز یا کرفیو لوجې د سرسو زکونکو د رسلو تنظیمات کوي پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین مشال لري ټول په سیمه کې بدل سم ټولګي د حکومت زکونکو راوتل تلار جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربېره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي آزمویل دي انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویل د خپل طاقت سرګنول په خاطر د غزواک د ایران په شمال کې د البروز د غرونو لسرونو دوی توغندي وټوغولې توغندوی د 400 کیلومتر واټن په پریکول سره د هیواد په سویل ختیځ ساحل کې خپل هدف پنه شکړ امریکای عراقی چارواکی وایي تیر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د چاپی پر مهال ونیوي عراقی چارواکو یې سوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې نو وسوي کس سلیمان داود الافاری نومیږي چې سام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی او ټاکل شوی دی چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي لوبډله نن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې سره مخامخ شي دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل شي دا مهم خبرونو د لندیزمو واوریدي او تاسو پام را ګرځوم د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې پر لور په اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دي راځي چورته ورسو
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملک نه بعد د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه کولې شي خو سوال دا دی چې وزیر اعظم ته د ترهګرۍ د خاتمه خبره تکرارولو ضرورت ولې راپیښ شو ځکه چې ضرب اعظم عملیات هم په کامیابۍ سره روان دي ورسپانه لیکي چې حکومت د ایوي اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی کله ایوه وسلواله ډله کاروایی کوي نو کله بله او د پاکستان فوج دا کوشش دی چې د یادو ډلو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه موکړي خو دې سره سره د ملک د اولس هم دا فرض جوړیږي چې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د آمدن ذرایع محدودولو کې خپل کردار ولوبوي ورسپانه لیکي چې اولس صدقه او خیرات ورکول خپل فرض ګڼي خو دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارولې کیږي په اولس کې دا شعور بیدارول پکار دي چې صدقه خیرات ورکول نه وړاندې دي دا تسلی وکړي چې د دوی پیسې په صحیح ځای کې کارول کیږي او کنه ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وسلوالو ته غیر ملکی فند ودرولو لپاره اره حکومت ل خپل کردار ادا کول پکار دی زکه چې دغه فاندینګ اصل سپلای لاین دی او که دغه ودرول شي نو د ریاست پر ضد جنگیدونکو وسلوال به د دې جوګه پاتې نشي چې د حکومت پر ضد و جنگيږي مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ټي بي مرز په ملک او خصوصا په فاټا کې په تیزی سره خوريږي او د مرز مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونو کې کیمرې روان دي کم چې د تشويش وړ خبره ده ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د 400 نه زیات مریضانو موجودګي او د ټي بي مریضانو لپاره د دوايانې ورکوونکي غیر ملکی ادارې لخوا خپل پروژه بندول د اندېښنې وړ ده ورسپانه لیکي چې کوم غیر ملکی اداره د لړ کې نه تیاریږي نو خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق سره
تماس نیول وروستو د ټي بي مریضانو لپاره مفت علاج او د دې مرز مخنیوي لپاره مهم شروع کول پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د 4000 مریضانو د موجودګۍ مطلب د 4000 خاندانونو په زرګونو خلک د دې مرز لګیدو سره مخ دي، او د مخنیوي لپاره نه صرف د دې مریضانو علاج پکار دی بلکې د لړکې د شعور او آگاهی پیدا کولو هم ضرورت دی چې خلک د دې مرز نه محفوظ وساتلی شي.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات
امریکایی فارم پالیسی مجله پایوالی کنه که د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگی الوتکو ورکول کېدو یا هم نه ورکول کېدو موضوع د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باوري ټکی ته اشاره کوي. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې پایوالی کنه کې له جرمني څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لېږدول کېدو موضوع راخیستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داسې وخت کله هم نه دی راغلی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د بې کړکېچا پاتې شوي وي. اوس مهال دا موضوع راپورته شوی چې د امریکا کانګرس به پاکستان ته په کمو نرخونو د اف 14 جنگي الوتکو ورکول کېده ومني او کنه. د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر باب کورکر د هغه هیواد خارجه وزیر جان کیری ته په لیږلي یوه مکتوب کې له هغه سره په دغه اړه ژورې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه سینیټر ویلي پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې د هغه هیواد خاوره په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو پلانولو لپاره کاروي د اقدام په کولو کې پات راغلی دی. لیکن وایي پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د نه ورکولو پریکړې په ترڅ کې به امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د کمپین په اړه غلط سیګنال ورکړي، او کنه دغه سودا کیږي نو داسې به وانګیرل شي چې امریکا له هغو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پر اړیکو سترګې پټې کړي چې په هند او افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. لیکن کاږي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزې ته په کتو سره امریکا باید اف 14 جنگي الوتکې ورته ورکړي، خو په ارزانه بیا نه. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي جرمني شاوخوا 1000 هغه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. له دوی څخه یو یې د کابل پر هوایي ډګر خبریالانو ته وویل په جرمني کې مې له کړاوونو ډک وخت تیر کړ. هیواد ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د هرکلي لپاره حکومت یو بینر هم لګولی و چې پرې لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,50,000 افغانان اروپا ته ولاړل چې هغلته پناه واخلي. اروپا ته رسېدلی د یو شمېر نورو هیوادونو له وګړو هم غوښتل شوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. فنلینډ هیواد چې کډوالو ته د زیاتو مرستو ورکولو لپاره مشهور دی لږ تر لږه 4,000 عراقي وګړو ته ویلي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د لیکنې تر مخه هم تیر کال 1.25 میلیونه کډوال اروپا ته ورسېدل چې دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مهاجرینو تر ټولو لویه شمېره ده. د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 1,000 ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. پر دې سربېره د افغانانو د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. په لیکنه کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغانانو په حواله زیاته شوې چې د سوریایي مهاجرو په مقابل کې له دوی سره ښه چلند نه دی شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایران تیر ورځ دوه بیلیسټیک توغندي وازمویل. د دې اقدام په ځواب کې امریکا ویلي چې پر مناسب ځواب غور کوي. ایران د منځني واټن د دې توغندیو پر سر لیکلي دي چې اسرائیل به نابود کړي. تر دې ورځ مخکې هم ایران د څو توغندیو ازموینه کړې وه. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک څو توغندي د دې سربېره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبری آژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی. طبیعتاً هر څومره چې زموږ دشمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دشمنانو په وړاندې زیاتیږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل
لخپل لوري سرګن کړي او څه ډول خبرګون ملګری ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې آسموینی د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځنی واټن توغندیو د آزموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوي توغندي د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا 0 کیلومتره ده. په منځنی ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبرې جدي کړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري کابل او تهران د بندیانو پر تبادله د سوداګریزو اسانتیاو پر راوستلو او په دواړو هیوادونو کې د یو او بل وګړو د ستونزو د حل پر سر هوکړه رسیدلې ده. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو تیر ورځ په کابل کې په همدې اړه درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور کوي.
د افغانستان او ایران چارواکو د دواړو هیوادونو د قنصلي په کچا د همکاریو کمیشن په دریمه غونډه کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د بندیانو تبادله او د هغوی د مجازاتو کمول، د سوداګریزو اسانتیاو رامنځته کول او په دغو دوه هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو حلول هغه موارد دي چې د دواړو هیوادونو پرې کار کولو ته لیواله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سره په کابل کې یوې ګډي خبري غونډې ته وویل چې په وروستۍ دې غونډه کې دواړه هیوادونه مهمو پریکړو ته رسیدلي دي.
زموږ او د ایران پلاوی اساسي هدف دا دی چې سهولت رامنځته کړو. د قنصلۍ همغه ټول سهولتونه چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې بیان شوي د وګړو په کچه مراد کیږي.
لدې سره ویل کیږي چې د یوې یا دوه راتلونکو میاشتو پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو لومړی لیست هم تبادله شي چې تر ډیره به ورسره په یو بل هیواد کې د بندي کسانو شمیرې روښانه شي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي په خپلو دې ډول غونډو کې له درې کلن ځنډ وروسته سره په کابل کې راغونډ شوي وو. د لومړي هوکړه لیک له مخې دواړه هیوادونه یو له بل سره زندانیان بدلوي او د مجرمینو مجازات یو بل ته کموي. په دویم هوکړه لیک راغلي چې په دواړو هیوادونو کې به د یو بل هیواد د وګړو ستونزه حل کی او په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کېدو بحث هم مطرح ده. د دریمې موافقتنامې له مخې بعد وړې ودونه سوداګریزي اسانتیاوي برابروي او افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پروسه اسانه کیږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسن قشقوي کابل ته په دغه سفر کې خبر ورکړ چې ایران د غواټو ویش افغانانو په مجازاتو کې تخفیف راوستي چې د اعدام په جزا محکوم شي وو.
28 افغان بندیانو ته مو تخفیف ورکړ او موږ دوه زندانیان دلته هم لرو. نه غواړو چې جزئیات ته داخل شو، خو انتظار لرو چې افغان حکومت هم متقابل چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې اعدام شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو، خو اوس افغان حکومت هیله من دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده په خپل هیواد کې تیره کړي. که څه هم په ایران کې د بندي افغانانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې ډېر یې د نشې توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د یو مطبوعاتي کانفرنس له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د هوایي ډزو مخنیوي وکړي. د چهارشنبه په شپه چې افغانستان له سکاټلند څخه د کرکټ لوبه وګټله، نو په جلال آباد ښار کې دغه خوشحالي په ډزو ولمنځل شول. پر دې مهال په یوې هوایي ګولۍ باندې یو 9 کلن ماشوم ولګېد او ځای پر ځای مړ شو. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس د مثبت بدلون ټولنې لخوا وړاندې شو چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې ګډون کړی وو چې ګردوی داوا کوله چې تر هر چا وړاندې د کرکټ د بریا په مناسبت امنیتي ځواکونو هوایی ډزې پیل کړي وي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په لوړپورو دولتي چارواکو غږ وکړ چې په هوایي ډزو کې ککړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې خپل د امنیتي ځواکونو د مورچو نه ډزې کیږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او تر دې دمه پورې امنیتي ځواکونو په دغه برخه کې هیڅ مسؤلیت نه دی ادا کړی. په ننګرهار کې کومې مدني ټولنې چې دلته فعالیت کوي او همدارنګه ولسونه په ولسمشر غږ کوي، په امنیتي ځواکونو غږ کوي چې د دغه ستونزې مخه دې ونیسي، او هغه څوک چې په دغه پیښو کې لاس لري هغه په جدي ډول عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي او محاکمه یې.
په یادو هوایي ډزو کې یو تن 9 کلن ماشوم چې د کرکټ سیالي ننداره کوله په یوې ړندې ګولۍ ولګېدو او په حق ورسېدو. د دغه ماشوم کاکا اجی شیرین هم دعوه وکړه چې ملي امنیتي ځواکونو تر هر چا د مخه هوایي ډزې پیل کړي.
شهید شوی ماشوم زما وراره دی، دا د کرکټ دپاره ناست، د دې خوشحالۍ لمانځلو دپاره ناست. دا تقریبا 9 کالو او استراج نومو او د خان محمد زوی او زما وراره و. ډزې ولا چې اول چارواکي کوي، اول چارواکي ونه کې عوام ډزې نشي کولی. دې ملي امنیت ته دومره ډزې کېدلې چې د ځمکې ټوله خوځوله.
د تورپیکۍ په نوم یوه میرمن ټولو ننګرهاریانو ته زولۍ غوړوي چې د خوشحالیو پر مهال د هوایي ډزو د کولو نه لاس واخلي.
موږ د خپلو ځوانانو وروڼو نه دا هیله مند یو چې دغه خوشحالۍ ګانې په ډزو باندې ونه لمانځي، ځکه چې دغه ډزو خو زموږ زړونه داسې کړل چې بیخي تیکه تیکه کړل. او زه د یو خور یو مور په صفت ځوانانو ته او ټولو وروڼو ته سوال کوم، پښتنې زولۍ ورته غواړم چې دغه ډزې نور په داسې خوشحالۍ کې مه کوي.
بلخوا د مدني فعالانو د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
کله چې د تیر شپې خوشنور کې پیښه رامنځته شوې ده، سمدلاسه د پیښه رامنځته کېدو سره جنرال پولیس به امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړه چې ژر تر ژره د دغه هوایي ډزو عاملین پیدا کړي چې دا چا د خانه شوي، هغه امنیتي منصوبین دي او ملکي وګړي دي، دوی ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کېږي او ضرب تسمه ته جنه هم خبر شي.
د ننګرهار مدني فعالان وایي چې کملي امنیتي ځواکونه د خوخیو پر مهال د هوایي ډزو مخه ونه نیسي، دوی به تر هغې په لاروینونو لاس پوري کړي سو پوري چې دغې ستونزې ته د حل لاره نه وي موندلې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
از موږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او اوس ورسېدلې ځانګړي ونیس پروګرام مشالونه ته. د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن د باچا خان د ملګري او قامی مبارز فضل رحیم ساقی په اړه اوري. د خبرونو ساس لپاره شاهین بنیری او ملیحه میرزاده وړاندې کوي. نو راځي چې ورته غوړسو د تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي؟
ملیحانند باچا خان د یو کلک ملګری، قامی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو.
ها، د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره ښه وي چې د قام لپاره د غوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه اور.
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک، ننګ او سنگ او هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په دې ځای ته اعتماد یې لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزګامچی لیکئ، دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی. دغه شان چې ساقي صاحب ته مې ویلي، ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي، په پنجیر کې لیکلي، که رجیر نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ چاپ کړې دي. یو ډېر ښه شاعر وم، ډېر قابل مبارز وو، ډېر بچا خان به سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي، لکه هغه پکتیا وو او ډیرفتل خان وو او که وزیرستان وو او که بن وو او که لکین عورت وو، چې چېرته به ورته حکم وکړو. او دا ټول ډیری مغلی کړی ده او واقعات او حالات بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو پشان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعر په زور ولس را بیدارول او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک ته مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قومي مبارزه لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه دا ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی هغه د ننګ او د قام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. مریم ساقی صاحب ده، ساقی صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د بادشاہ خان کوم جذب او اغایي به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول به او دغه خدای خدمتگار ته به ګمارول او لمسول به. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی مجموعه چاپ شوې دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. پنځه کاله قید هم هغه تېر کړی دی، په شپږ کال تېر کړی دی، سختۍ پې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلي دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مکور کښې نه وي، کور والا را ته وایي چې ته څه لیکې. ما ورته وایي چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. را ته وایي چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته وایي چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهېږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د بادشاه خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړ و او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتگار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سي ویلي.
زما په یاد کې ډېر شعرونه لیکلي. زمونږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغه بلا سروس اتلو میخې ساتلې وې، سړی ښځې ماما به م خیال ساتو. د پایو نه به زمونږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وډي او پی او سو په فصل به زمونږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زمونږ تره خدای پاکو به کېږي، بابا جان یې پرې کتاب کې صفت هم کړی دی. او دا چې خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي، هغه یوځل زما دا مشر ورور نه وو ده. نو وایي چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بس بابا جان له بل واده کړو، بیا خدای مهربان شو قرض کښې مونږ روم پیدا شو. او ډېر سختې زما مور تېرې کړې دي، تم په کور کاڼي ورېدلې دي، زمونږ سروې ړاندې شوي دي په کاڼو باندې، چې زما دا مور اوتښتې دې کوره. دا کور پرېږدي، دا اوتښتي او دا دغه چې نه هر څه به مونږ ته پاتې شي، دا زموږ خپلو خلکو.
بادشاہ خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بی بی وای کله چې بادشاہ خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلی وه. د مملکت بی بی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتی کلي نه راغوښتې وې، نشپاتی راغلې اوس بابا جان بوټي چې سنبال کړي دي، چې ماښام وخت نږدې شو بابا جان وتوی کی اگر نشپاتی بوٹ خورا گلی دی نیخا ویتا باتا نوی یا که بہت جر رشو رو کرے سری چی آوازو کراشا باٹی کی بوبم راوالا یوم راوالا با آغا سال للا آغا بوٹی کرل شو رو کر اس چرا جی نا وقت تاری ما ما پیو تیر ما خام تیار شو ما سلان تو وقت نیدیش بابا جان اس اولا کی را بانگلا کی چاپی را بلپو نبال کر چوس باچا خان دا غتن راجا خدا تیار را دتا پسند راج باچا خان ها یاس چاله چرا غان دے چرا غان بل فون بل شی وی بابا جان نجی ما وی چوس بتل تک دا غان تک نہ پرو دے نا سو پپٹو کے وی غو نو تیار شوا ها بس اس ایمے کے بس دا وی کوٹے بل بلے دے زمین دے کوٹے او نو باچا خان ما تا وی سچے کو دے پلار دے اوم زری مورم ما سر دیر نجی دیو دومره نږدې چې ساعت وګې لکه مور او لور څومره نږدې لړم بیا خو ساقي صاحب بچو کې بیا وی خپل بچم ټول راته ګرانې
ملیحاد فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړي زیاتوي
ساقی صاحب چې لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې ده د دغه تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغې خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلی دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ د پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو زلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپل پوهانو نه واورېدل چې ساقي صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقي افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډېر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده، چې کومه ناچاخه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او د هغې نوم ما ایښی دی. لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښوده او پیمانه په پیمانه دغه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم ایښی یو کتاب لا نو هغه هم په کې دا ناچاخه شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقي صاحب زیات په دې راجوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي. پښتون 1923 کې باچا خان لومړی زړه وه چې خالص د پښتو وه. یو د زامو کتاب وه اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منع کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راښودل. نو په دغه بنیادونو باندې ساقي صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقي صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقي صاحب د ژوند په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیر جون چې دی هغه په ورتګه کې کوم چې د دې کلی دی د رجړو میره ده په چارسده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیر جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جن او جهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د آخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخیر جون کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتګار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. ترغې
د الله پامان.